آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
پرون د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته د بم چاودنه سوی دوه ملکیان زخمی سوی دي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د ایران سره زروي خبرې بده معامله ده، او د عراق ائتلافي قواوې د اسلامي دولت د ډلې څخه د تکریت د ښار د نیولو دپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. قدر من اوریدن کو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1903 کال د هود د میشتی 1403 ده چې د 2015 کال د مارچ د میشتی څلرمه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا واوري چې د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن د افغانستان لوبډله د استرالیا د لوبډلې سره سیالي کوي. په دې باره کې د خپل همکار اشوق الله رحمزوی څخه د خبرونې په لړ کې معلومات اخلو. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو اورو. پرون د خوست د اطلاعاتو او کلتور د رئیس محمد امین شاه الفت په موټر کې د بم چاودنه سوي چې دوه ملکیان ټپیان سوي دي، خو په خپله رئیس ته څه سوان نه دی رسېدلی. د هغه ولایت د امنیه قومندان مال پاسوال فیض الله غیرت امریکا ژغ ته وویل چې بم مخکې له مخکې د رئیس امین شاه الفت په موټر کې ځای پر ځای سوی او د خوست په ښار کې عزیزي بانک ته څیرمه واچول سو. خپله محمد امین شاه الفت امریکا ژغ ته وویل چې مخکې له دې چې دی او د کورنۍ ځینې نور غړي یې خپل کلورا موټر ته پورته سي، په موټر کې د بم چاودنه وسوه. هغه وویل چې د دې برید په لامل نه پوهیږي او له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب کول اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا ژغ ته وویل چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې کومندوز واکونو ځانګړي عملیات کړي او د داعش د ډلې یو قومندان یې وژلی او څلور شپېته مشکوک کسان یې نیولي دي. هغه وویل چې د باریک آب په سیمه کې وژل سوی قومندان بهرنی و او غوښتل یې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دپاره خلک استخدام کړي. د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب امریکا ژغ ته وویل چې وژل سوی کس عبدالرحمن نومیږي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي د دې تضمین کوي چې تهران به زروي وسلې ترلاسه کړي چې دا نه یوازې منځني ختیځ ته ګواښ دی بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ دی. نتنیاهو پرون د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته ورغلی و او په خپله وینا کې چې د اختلافونو سره مخامخ سوه د کانګرس غړو ته د هغه په خواشینوونکي خطر باندې تاکید وکړ چې زروي وسلې لرونکی ایران به یې د ده هیواد ته متوجه کوي. هغه وویل چې که دغه معامله چې اوس خبرې پر کیږي د ایران لخوا ومنل سي، نو هغه به ایران د زروي وسلو د جوړولو څخه منه نه کړي بلکې هغه به د دې تضمین وکړي چې ایران دغه زروي وسلې په زیات شمېر ترلاسه کړي. نتنیاهو وویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم سرپرستی کوي او دا یې هم وویل چې د ایران رژیم چې تر هر پخواني وخت توندلارې دی د باور وړ نه دی، او هغه معامله به چې د امریکا سره کیږي د بم جوړولو په لار کې د ایران مخنیوی ونه کړي بلکې د دغه بم د جوړولو په خوا د ایران لاره سموي. هغه وویل چې موږ ته دا ویل سوي دي چې هیڅ معامله تر بدې معاملې ښه نه ده، او همدا بده معامله ده، ډېره بده معامله ده. موږ د اوسنی حال ښه دی نه دا معامله. وروسته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو د وینا اوریدل په تلویزیون کې ونه لیدل بلکې د هغې متن یې وکوت. هغه وویل چې د نتنیاهو په دې وینا کې کوم نوی شی نه و، او دا چې هغه د مذاکراتو دپاره ښه بدیل وړاندې نه کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او جواد ظریف پرون د سه شنبې په ورځ په سویسرلند کې په دوهم ورځ سره کتلي او د تهران د ضروري پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دوی دواړو د مونټریوکس په تفریحي ښار کې دوه ساعته خبرې وکړې او وروسته د غرمې د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته هم سره وکتل. د خبرو د وقفې په وخت کې یو خبریال د ښاغلي ظریف څخه وپوښتل چې دا خبرې څنګه پر مخ روانې وي. هغه جواب ورکړ چې موږ کوشش کوو. مرکچیان د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت لري چې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د مطبوعاتي رپورټونو له قوله ظریف پرون ویل دي چې ایران دې خبرو ته په بشپړ صداقت ورغلی دی، مګر په دې خبرو کې د نورو شامل خواوو حریصو او غیر منطقي غوښتنو ته به تسلیم نه سي. د ایران د ایرنا خبري آژانس وویل چې ظریف د جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبې د ورځې تبصرې ته اشاره کوله. ښاغلی اوباما د رویټرز خبري آژانس ته ویلي و چې ایران باید د لسو کال لپاره د خپلو حساسو ضروري فعالیتونو د بندولو وعده وکړي چې یوه موافقه ترلاسه سي.
پرون دریم ورځ و چې د عراق ائتلافي قواوې د هغه هیواد د پایتخت شمال ته د تکریت په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو سره په جګړو اخته وې، خو په دې جګړو کې هغوی د دغو مبارزینو د سخت مقاومت او په لارو او د سړکونو په غاړو کې د شخو سوو بمونو د چاودنو سره مخامخ دي. دغه ائتلافي قواوې چې تقریبا 10,000 جنګیالي پکې شامل دي، د دغه ښار په خوا چې یاغیانو نیولې دي پرمختګ کوي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې د اسلامي دولت ډلې تیر کال دغه ښار ونیو، تر اوسه پورې د عراقي قواو لخوا تر ټولو ستر تعرضي عملیات دي. شیعه او کردي ملیشه قواوې هم د عراقي قواو سره د صلاح الدین په ولایت کې یو ځای سوي دي چې په دغه ښار باندې چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین د زیږیدو ځای و یرغل وکړي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې ایران هم ګډون کړی دی چې پکې یې هوایي حملې او ځمکني عسکر برخه لري.
د لیبیا یو امنیتي چارواکي ویل چې د اسلامي دولت ډلې مبارزینو پرون د سه شنبې په ورځ د تیلو د رایستلو دوه ځایونه نیولې دي او دا مخکې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نوري خبرې پیل سي. دغه چارواکي ویل چې یاغي جنګالیو وروسته له هغه د باهي او مبروک د تیلو رایستلو ځایونه ونیول چې د لیبیا امنیتي قواوې چې د هغو حفاظت او ساتنه یې کوله وتښتېدلې. د هغه وخت را په دې خوا چې د لیبیا د اوږدې مودې دیکتاتور معمر قدافی په 2011 کال کې د قدرت څخه راوپرځول سو، هغه هیواد د زیاتو شخړو او جګړو او سیاسي نارامیو سره مخامخ دی.
ویرجینو خلکو د روسیې مخالف مشر بوریس نیمتسوف ته چې د هغه هیواد د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخت مخالف و او تیره اونۍ کرملین ته نږدې ډز ورباندې وسوې او ووژل سو، خپل احترام څرګند کړ. نیمتسوف پرون د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې په هغه هدیره کې شخص و چې انا پولیتکو فساکایا جایزه وړونکې روسی ژورنالیست هم پکې شخه سوې ده. دغه ژورنالیست په 2006 کال کې وژل سوې وه. پرون د ورځې په سر کې په زرګونو خلک د اندری سخروف د بشري حقوقو په مرکز کې راغونډ سوي وه او د نیمتسوف د تابوت د څنګ څخه تیر سول.
هیلری کلینتون چې ویل کېږي د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهوري ریاست لپاره به کاندید وي، کله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیره وه، د بهرنیو چارو د وزارت له قوله هغې په رسمي چارو کې د ایمیلونو د خصوصي ادرس څخه استفاده کوله. نیویارک ټایمز دا خبر افشا کړی او ویلی دی چې هیلری کلینتون به شاید د اسنادو د ساتنې فدرالي قانون مات کړی وي. د دې قانون په اساس ټول رسمي حکومتي اسناد باید محفوظ او خوندي وساتل سي. نیویارک ټایمز وایي چې میرمن کلینتون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل څلور کلن دوره کې په ځانګړې توګه د خپل خصوصي ایمیل د ادرس څخه کار اخیستی دی او د ایمیل حکومتي ادرس یې نه درلود. دا رپورت به حتی نور سیړنې او تحقیقات هم وغواړي، ځکه چې توقع کیږي هیلری کلینتون به په 2016 کال کې د دې هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. فکر کیږي هغه به د دیموکرات ګوند لخوا د چوکۍ ته مخکښه کاندید وي.
او د نایجیریا په شمال ختیځ شارګوټي دیکووا کې د چاد اسکارو ویلي دي چې دوی دغه ښار د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو څخه بیرته نیولې دي. د اردو په رپورت کې ویل سوي دي چې دغه شارګوټي د آزادولو په هلو ځلو کې چې څو اونۍ د بوکو حرام د ډلې په کنټرول کې وو، څلور دېرش اسکر زخمي سوي دي. اسکرو په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او هغه مبارزین یې نیول چې لا د ښار څخه نه وتلې. ای پی خبري اژانس رپورت ورکوي چې په دیکووا کې چې د بورنو په ایالت کې دي، په سلګونو ملکی وګړي هغه وخت وجل سوي دي چې دغه ښارګوټي د مبارزینو په کنټرول کې وو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې تقریبا 16,000 مهاجرین نو کامیرون ته پناه وړې ده چې په شمال ختیځه نایجیریا کې د جګړو څخه ځان وساتي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدي. درنو اوریدونکو په مکړی زموږ د خبرونې رپورت ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لومړی اقدام وکړ چې په جنوبي سودان کې په هغو کسانو او موسسو باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د سولې د خبرو په مخ کې خند کیږي. د امریکا جغ خبریالی مارګریت بشیر په دې باره کې د ملګرو ملتونو د مرکز څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
د امنیت شورا په میاشتو په اقتصادي بندیزو باندې غور کاوه چې له دې نه وروسته یې پریکړه وکړه چې د هغو کسانو په خلاف په سفر کولو د شتمنۍ له دوران نه په غورځولو او احتمال لري چې د وسلو په رانیولو باندې بندیزونه ولګول شي چې 15 میاشتنی تاوتریخوالي ته یې خاتمه ورنه کړه چې په جنوبي سودان کې په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي او 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دغه پریکړې له مخې به د متخصصانو یوه ډله جوړه شي چې دوی به د هغو وسلو په باره کې معلومات لاسته راوړي چې د هغو کسانو لاسته ورځي چې د سولې د خبرو په مخ کې خنډونه اچوي او د بشري حقوقو نه سرغړونې کوي. د امریکا سفیر سامانتا پاور چې د هغې حیات د دغې پریکړې مسوده برابره کړې ده وویلې د دغې پریکړې هدف دا دی چې د سیمه ییز ډلې اګارد د منځګړیتوب ملاتړ وشي چې د جمهور رئیس سلواکیر او د هغه د سیال ریاک مشارت تر منځ کوي. میرمن پاور وایي
Today in South Sudan, quite literally, a young generation's future is being held ransom by political actors who, despite all costs, refuse to compromise.
What's up, جنوبي سودان کې د ځوان نسل راتلونکي سیاسي لوبغاړو غلا او برمته کړی ده چې د ټولو قیمتونو د ادا کولو سره سره روغ جوړ ته غاړه کې نه خوله. دا دوام نشي پیدا کولای او هغه څوک چې د سولې په مخ کې خنډونه اچوي باید چې قیمت ادا کړي. په داسې حال کې چې په دغه پریکړه کې د اقتصادي بندیزونو لپاره د قانون نه دی اخیستل شوی خو سیاسي مشران پکې په ګوته شوي دي. دواړو خواوو د ګارډ د نیټې سره موافقه کړې وه چې د مارچ په 15 نیټه به د سولې موافقه نهایي کوي. د چین سفیر لیو جی ای اوویلی د پریکړې په تصویبولو سره اوس د امنیت شورا په ګډه پیغام چې دا پکې غوښتل شوی دی چې په خبرو کې دی پرمختګ وشي. دا چې خبرې ترجمان ترجمه کولی داسې وویل
China sincerely hopes that the two negotiating parties will as soon as possible reach a compromise on the
چین په صادقانه توګه هیله لري چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به په خبرو کې دوامدار دواړه شامل خواوې د موجوده موضوعاتو په باره کې روغې جوړې ته ورسیږي چې په جنوبي سودان کې د سولې په ټینګولو او ثبات په راوستلو کې مهم ګامونه اوچت کړي. په داسې حال کې چې دا د هیواد او جنوبي سودان د خلکو اساسي او د اوږدې مودې ګټې دي. چین په جنوبی سودان کې ډیره پانګه چونه کړې ده په خاصه توګه د تیلو په سکتور کې چې په وروستۍ وختو کې په جنگ کې ور باندې حمله شوې دي. په داسې حال کې چې چین د دغې پریکړې ملاتړ وکړ خو د روسیې استازي وویل دوی د دغې پریکړې طرفداري وکړله مګر د دوی ملاتړ بې قید و شرطه ملاتړ نه دی او د ماسکو په دریځ باندې بیا ټینګار وکړ چې اقتصادي بندیزونه د جنجالونو د حل لپاره مؤثره وسیله نه ده. د جنوبی سودان استاد فرانسیس دنګ هم په دغه دریز باندې ټینګار وکړ. د ویلې د ستونزې دوامدار حل به د اقتصادي بندیزونو له لارې پیدا نشي او د جنوبی سودان د مشرانو د ګوته کولو په خلاف خبرداری ورکړه او وایي دا به د سولې په خبرو کې برعکس نتیجه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس غړو ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرې بشای دا تضمین کړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. نتنیاهو وایي دا کار نه یوازې منځنی ختیځ بلکې ټول نړۍ ته خطر دی. د اسرائیل مشر په خپل وینا کې هغه خطرونه په ډاګه کړل چې په اټومي وسلو سنبال ایران یې اسرائیل ته پیدا کوي. کچیری ایران هغه موافقه ومني چې همدا اوس خبرې پر کیږي نو دا به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه ونه نیسي، بلکې دا موافقه د دې تضمین کوي چې هغوی به اټومي وسلې ولري او ډېرې وسلې به ولري. نتنیاهو وویل ایران په نړۍ کې د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایران په رژیم باور کېدای نسی ځکه چې دا رژیم د پخوا څخه سخت دریځ و. د امریکا سره دا تړون به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه ونه نیسي، بلکې هغوی ته به لارې چارې نورې هم اسانه کړي. د اسرائیلو صدر اعظم په خپل وینا کې د امریکا او اسرائیل په اړیکو ټینګار وکړ او هم یې د ولسمشر بارک اوباما څخه مننه وکړه چې د اسرائیلو لپاره یې زیات کارونه کړي دي. نتنیاهو د کانګرس څخه هم مننه وکړه چې د اسرائیلو سره یې پوځي مرستې کړي دي. هغه د ایران دومز یادونه هم وکړه چې او وی ویل په دې سره د هغو سلګونو توغندیو مخه نیول سوې ده چې د حماس ډلې په هغوی توغولې دي. بنجامین نتنیاهو د پخوا راهیسې دا خبره کوي چې په اټومي وسلو سنبال ایران د هغه د هیواد موجودیت ته ستر ګواښ دی او انتقاد کوي چې په دې خبرو کې د نړۍ قدرت لرونکي هیوادونه ایران ته په نرمه لهجه خبرې کوي او زیات مراعات ورسره کوي. په کانګرس کې د وینا لپاره ښاغلي نتنیاهو ته سپینې ماڼۍ نه بلکې د ولسي جرګې د جمهوري غوښتونکي د ګوند مشر جان بینر بلنه ورکړې وه. نتنیاهو په واشنگتن کې د اسرائیلو د پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او اسرائیل دواړه په دې موافق دي چې ایران د اټومي وسلو جوړېدو ته پرې نږدې، خو دا چې دا هدف څرنګه باید ترلاسه سي په دې برخه کې اختلافات سته. امریکایي مشران د خپل امنیت په هکله اندېښنه لري، خو د اسرائیل مشران بیا د خپل موجودیت او بقا په هکله اندېښنه لري. ولسمشر بارک اوباما هم د رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې دغه اختلافات منلي دي. اوباما وایي چې اسرائیل او امریکا د ایران د اټومي جنجال د حل لپاره د پام وړ اختلافات لري. ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني چې په 15 جمعیو مشهور دي کوشش کوي چې د همدې روانې میاشتې تر یو دیرشمې نیټې د یو موافقې لپاره چوکاټ جوړ کړي. هغوی د جون د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی چې باید یوې نهایي پریکړې ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغوی پوره کوشش کوي چې موافقې ته سره ورسیږي. موږ د خبرو د پرمختګ لپاره جدي یو. موږ تل دا خبره کړې ده چې د مخکې تګ لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي او د حل یوازنۍ لار مذاکرات دي. د ایران سرکاري خبري آژانس د رپورت لمخې د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف ویلي دي چې ایران په دې خبرو کې په رښتینې ډول برخه لري، خو د هغه په قول چې په خبرو کې د نورو ګډونوالو بې منطقه او حریصو غوښتنو ته بغاړه کښې نږدې. د ایران خبري آژانس وایي د ښاغلي ظریف د خبرو اشاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغو څرګندونو ته وه چې هغه د رویترز خبري آژانس سره په مرکه کې کړې وه. اوباما ویلی و د ایران سره په هغه صورت کې موافقه کېدای سي چې دغه هیواد باید ټینګه ژمنه وکړي او دا ثابته کړي چې د لسو کالو لپاره حساس اټومي فعالیتونه نه کوي. څولند او مهم خبرونه. پرون د خوست اطلاعاتو او کلتور رئیس ته د بم چاودنه سوې دوه ملکیان زخمي سوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د ایران سره زروي خبرې بده معامله ده او د عراق ائتلافي قواوی د اسلامي دولت د ډلې څخه د تکریت د شار د نیولو د پاره تاروزي عملیات پیل کړی دی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورت ته. په کال 2009 کې د مالزیا اسلامي شورا فتوا جاری کړې ده چې په هیواد کې به یې هر ښځه ختنه کیږي. یو تازه رپورت څرګندوي چې په دغه هیواد کې شاوخوا زیاتره میرمنې ختنه سوي دي، خو اوس ملګري ملتونه کوشش کوي چې د اسلامي شورا دغه کمیټه خپله فتوا بیرته واخلي. جبری پلوش د بینکاک څخه په دې اړه رپورت رالېږلی دی.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د ملیشیا د فتوا ورکولو ملي کمیټې سره خبرې اترې کوي چې څنګه کېدای شي د ملیشیا اسلامي شورا خپل هغه فتوا بیرته واخلي چې وایي د ښځو د ختنه کولو په برخه کې په 2009 کال کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو د ختنه کولو ټول ډولونه منع کړي دي. په کال 2009 کې د ملیزیا اسلامي شورا کمیټې اعلان کړی و چې د هر سن ښځه باید ختنه شي، خو که چیرې دغه د هغې صحت ته تاوان رسوي نو بیا ترینه مسونی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه عمل ښځو ته صحیح تاوان رسوي. سایرا شاهین چې په ملیزیا کې د ملګرو ملتونو سره کار کوي وایي چې د صحت ته ادارې چارواکي کوشش کوي چې د فتوا ورکولو د کمیټې سره خبرې اترې وکړي چې دغه فتوا بیرته واخلي او خپل قوانین د روغتیا د نړیوال سازمان د اصولو سره سم کړي. هغه وایي موږ په دې حقله د دوی سره په ګډه کار ته ادامه ورکړي ده. د دوی سره خبرې اترې کوو. دغه فتوا دا نه څرګندوي چې ختنه کول په کومه طریقه وشي. موږ کوشش کوو چې دغه فتوا راوګرځو. ځینې میرمنو په کورونو کې په خپله خپلې جنکۍ ختنه کړي دي، خو ډاکټران وایي چې په کورونو کې د جنکو ختنه کول د هغوی د صحت لپاره زیانمن کېدای شي. شاهین وایي چې مذهبي چارواکي کوشش کوي چې کمیټه دغه پرېکړه بیرته واخلي. له بلې خوا د نارینو د ختنه کولو په حقله داسې کومه فتوا نه ده ورکړی شوې. د نارینو ختنه کول په اسلامي هیوادونو کې په مراسمو کې د خلکو په مخ کې ترسره کیږي. یو تحقیق وایي چې په کال 2012 کې په ملیشیا کې شاوخوا 9% کې خزی ختنه شوې دي. په لندن کې د آرچرډ اداره چې د میرمنو د ختنه کولو په خلاف کار کوي مشره جولیا لالا وایي
Every single form of intervention is harmful. There are no health benefits.
دا کار که هر ډول شي زیانمن دی. د دې عمل نه کوم صحیح ګټه نه ترلاسه کیږي. موږ دا هم کوشش کوو چې د نړۍ د مختلفو هوادونو د مذهبي مشرانو هغه فتوی رايو ځای کړو چې وایي د میرمنو ختنه کول د اسلامي اصولونو سرغړونه ده. په ملیزیا کې درنه هم دغه باسونه شروع دي چې آیا دغه عمل د اسلام مطابق دی او کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسمشر اوباما وایي چې هر ماشوم او هر انجلۍ ته باید د تعلیم حق ورکړل سي او د تعلیم فرصت ورته برابر سي. هغه وایي چې د انجونو تعلیم نه یوازې دا چې یو بشري موضوع ده، بلکې یو اقتصادي او امنیتي موضوع هم ده. د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما بیا وایي چې د انجونو د تعلیم لپاره باید چې د ولسونو سره کار وسي. ولسمشر اوباما او میرمن اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې د پریږدئ چې انجونې زده کړې وکړي د پروګرام د اعلانولو په غونډه کې خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وویل
Every girl on this planet has value. Every girl on this planet deserves to be treated with dignity and equality.
په نړۍ کې هر انجلۍ حق لري او هر انجلۍ د دې مستحق ده چې عزت وسی، برابر وګڼل سي او د دې فرصت ولري چې خپل ذهن او استعداد ته وده ورکړي ترڅو د خپل خوښې مطابق ژوند وکړي او خپل راتلونکی وټاکي. باراک اوباما وویل چې اوس هم د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې شاوخوا 2.5 میلیون انجونې شته چې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا ولسمشر ویل چې ځینې خنډونه سته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي. هغه د کورنیو د خراب اقتصاد، د قانوني عمر نه مخکې د انجونو ودول، جګړې او د ناوړو دودونو یادونه وکړه چې د انجونو د تعلیم په لار کې خنډ ګرځي. خو ولسمشر اوباما وویل
And I'm convinced that a world in which girls are educated is a safer
زه په دې قانع یم چې یو داسې نړۍ چې انجونې پکې تعلیم کړی وي هغه به ډېر خوندي وي، ډیره باثباته به وي او ډیره سوکاله به وي. اوباما وویل چې داسې شواهد ډیر دي چې ښیي چې کله چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره وي نو نجونې وختي ودونه نه کوي او په نتیجه کې د اولادونو صحت ښه وي او د اولادونو تغذیه به یې سمه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې د ښځو د تعلیم د اقتصادي ګټو په اړه هم شواهد شته. هغه وویل چې د تعلیم یافته ښځو درآمد زیات وي چې دغه بیا د کورنیو او د هیوادونو د اقتصادي ودې سره مرسته کوي. د ښځو د تعلیم د سیاسي ګټو په اړه اوباما وویل هغه ټولنه ثبات لري او ډیره دیموکراتیکه ده چې ښځې د نارینه په څیر برابر حقوق ولري. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو تعلیم د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راځي. هغه وویل چې امریکا به د خپلو ملګرو هیوادونو او هغه هیوادونو نه چې غواړي د امریکا ملګری سي وغواړي چې په ښوونځیو کې دي د نجونو د شمیر د زیاتولو په اړه جدي کار وکړي. میشل اوباما د ولسمشر اوباما میرمنې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ځای چې تللې هلته یې داسې نجونې لیدلې چې غواړي تغییر راولي. میرمن اوباما وویل
everywhere I go I meet these girls and they are so fiercely intelligent and hungry to make something of themselves. او د دې تر دې
چې یو څه ورنه جوړ شي. د غنجونې په ټولنه کې تغییر راوړون کې دي. دوی زموږ د راتلونکي ډاکټران دي. میشل اوباما د ملالۍ یوسفزۍ مثال ورکړ. هغه د ملالۍ د کارونو یادونه وکړه. هغه زیاته کړه چې ملالۍ په خپل په دې باور ده چې دغه په څیر په نړۍ کې په میلیونونو نور نجونې هم شته. میشل اوباما وویل چې ښوونځیو ته د نجونو استول او دا چې نجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړي دا ورته په شخصي لحاظ هم ډېر اهمیت لري. هغې وویل چې کله چې دغه نجونې چې د تعلیم نه محرومه دي ورپه یادېږي نو خپلې لوڼې سترګو ته درېږي. میشل اوباما په دې ټینګار وکړ چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په ولسونو کې باید کار وسي او د دغه مشکل لپاره ولسونه باید په خپله حل لارې پیدا کړي. هغې وویل چې نوی پروګرام چې پرېږدی چې نجونې زده کړې وکړي په نامه یادیږي هدف پیدا وي چې د حکومت غیر انتفاعي او خصوصي موسساتو او بنسټونو ترمنځ د نجونو د تعلیم په برخه کې هماهنګي راولي. دغه پروګرام د اعلان په وخت کې میشل اوباما وویل چې په لومړی قدم کې به د سولې رضاکاران یا پیس کورس چې شمیر یې 2000 ته رسیږي او په شپیتو هیوادونو کې کار کوي د کلو په کچه د داسې پروژو ملاتړ وکړي چې د دې سره مرسته کوي چې نجونې مکتبونو ته ولاړې سي او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په غونډه کې یو شمیر نورو کسانو چې د ټکساس ایالت نه د کانګرس غړي کې ګرینجر هم پکې شامل و خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
شقدر منوریدونکو د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن د افغانستان لوبډله د استرالیا د لوبډلې سره سیالي لري. لوبه نن د کابل په وخت د سهار شاوخوا 11 بجې پیلېږي. د نننۍ لوبې په دې اړه به د خپل همکار اشرف الله رحیمزی صاحب څخه نور جزئیات واخلم. رحیمزی صاحب په خیر راغلاست.
ډېر زیاته مننه شفیع جانې. ستاسو د ماښام په خیر د اوریدونکو د سهار په خیر.
بله بله. کور مودان دوه دقیقې لرو. رحمزي صاحب اول خو دا راته ووایاست چې لوبه خو په استرالیا کې کیږي نو په دې حساب خو به د استرالیا لوبډله ګټه وکړي په دې خاطر چې خپل میدان یې دی تماشاچیان به هم ډېر وي او استرالیا په استرالیا کې به وي. تاسو څه فکر لري؟
تماشاچیان خو به انشاءالله افغانان هم راځي. هغه ځای کې افغانان هم بېخي زیات دي چې شاوخوا ښارونو کې اوسېږي. د نیوزیلینډ هم ځینې افغانان به راځي. خو مهم خبره چې تاسو ورته ویلي د پاکستان د استرالیا د لوبډلې د پر خپل کورې ده د کرکټ په دنیا کې.
بله.
د شهرت لري. مهم خبره دا ده چې اوس استرالیا او نیوزیلند هغه دوه لوبډلې دي چې ټول همدا وایي چې دوی به بالاخره دغه جام ګټي نو د افغانستان دپاره د خپل ذات کې به غټه لوبه ده چې داسې یو لوبډلې سره لوبه کوي. افغانان چمتووالی ورته لري.
بله بله. اشفله صاحب بخښنه دی. افغانستان خو سکاتلند هم ماته ورکړه د سرلنکا سره هم شولو وکړه ده او څه فکر کوي چې دا ځل به په افغانستان په دې قادر سي چې د استرالیا غوندې د قوي ډلې سره به مخامخ سي او لوبه وګټي په خیر لږ وخت لرو؟
سرلنکا کله چې د افغانستان د لوبډلې سره لوبه درلودله دغه وروسته بیا د سرلنکا لوبډلې څو ځله د خبر وکړه چې موږ د لپاره ډیره سخته لوبه چې موږ د افغانستان د لوبډلې سره سره لوبه کوله نو د استرالیا د لوبډلې سره امید ده چې خلوبو کې او د ګټلو د لپاره لوبه
وکړي
افغانستان به
بله
استرالیا کلوب یو کلی بلد شوی دی د لوبغاړو سره استرالیا سره مخ کې موږ لوبه کړې ده
بله ډیر مننه عاشق الله جان
مننه تاسو نه
کور مودان ډیر مننه قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو اوس د دغه خبرونه همکاران حاضر دي په لږ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي تاسو زموږ سره اوسئ